برنامه خواهد گفت. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې، د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کړی دی.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وښوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالره بیلې کړی شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوختو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوځ په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې فعالیت ته بیا اجازه ورکړې شوې. د بی بی سی ازبکي څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت، آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نورو خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلیدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماشام تر بجو په مزنی صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د ملکانو د خوندیتوب دلیل شکیل خو وغوښتل چې اور بند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوی دي.
دوه درې ورونه شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورې دي سید، دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اصحاب کار نه.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو دا لومړی خبری موضوع د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو له ګرمېدو سره سم جګړه ودروي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدامات کوي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې خوشتنه نه ده منلې. په دیاره د صالح محمد صالح راپور واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیل کی نو لومړی بحث دای چې اوربان تلاره هواره سی او بیا لاغه ورسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي. له هغه اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیسته وسلوال طالبانو خپل جنگیالو ته ویل دي چې تاسو جګړه وکئ په دې کې ثواب دی. او په داس حال کې د دې په ګړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وارور هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دی سوله وکړي یا د هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل څو شاریانو ازادي رادیو ته وویل
جنگ دی افغانان سره در په در اسلام خدا وایي سي په روزه کې جنگ جګړه بيخي بالکل آرام ده. دې روزه مې سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رژا کې نه دی خې نه رژا خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې داري دوی دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جن خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
مید روجه د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي. مید موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو تیر پنځشنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی خو د سولې د مذاکرو ترڅنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبی لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوې حملې ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
ډیر نور افغانان هم د اوربند غوښتنه کوي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو چې لږ وروسته یې خپرو. خو اوس د یوې کورنۍ حال اخلو چې جګړې ورڅخه څو غړي د تل لپاره اخیستې دي. اندړ د غزنی هغه ولسوالي ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمیزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مشروب لاوښتې ده. خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. حبیب الرحمن تاثیر هغه جونګړې ته تللی چې دې کورنۍ پکې اړولې دي.
د غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره د ولاړه ده پوښتنه مې ورڅخه وکړه. دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلې. نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جاني کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي ځړېږي. څلور 15 شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. له ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سیده دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه م لیونی د اعصاب کار نه کوي. در به دره یاد څنګه وکړو 15-16 کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل، د زامنو کاروبار مې په عربو کې شوو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زور به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده. دغه شیو رمانی مهربانه شي، له دا یې څنګلوری دغه په دغه ټول زمن کښې چې موږ دغه زمن راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدلې.
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوی. یارې ویلي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ ورېجې ولې او دغه دالو دغه شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غرېدلی.
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې، خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده. دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی، یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده. نور یې نو د نظام، وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبو وړې دي. رمضان وایي له هغه وروسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزنی کې طالبان وواژه او هیڅ ګناه یې نه وکړې. دا ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې سولې ته تنده ورځ تر بلې زیاته شوې او لوی او واړه د سولې ارمان کوي، خو پښتنه ټول دا کوي چې کله به دا ستر ارمان پوره شي. آیا واقعا هغه لوري چې په مورچلونو کې یو بل په مرمیو ولي له دې کاره خوښ دي؟ د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړیو.
دا هغه کس دی چې ادعا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نوم یې معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته د جګړې یوه کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیری د مور اواز څه اغیز ورباندې وکړ.
زه خپل دا د طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دغه دلته وس کم سي زه وایم هغه داسې نه ده، دلته زموږ سره بل ځای ځای مور حمله وکړه پرې پوستا باندې بالا یو نو عدالت اسکار دی، یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو د مړو سو. بیا د غزمر پرکی والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رااله، ما سیدا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکر مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلته د موږ روز موږ سر ګروپ پوزینې ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مور افسوس زیات کوي، باور وکه موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړیو. نور دلته د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یا هغه مړه یا موږ شهیدان یادی، په دې کې خونډان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به چنیان پاتېږي.
د افغانستان جګړه یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي، بلکې ټول هغه عام ملت له ژوند ستړي کړي چې هر ورځ د غم پر ټغر ناستي او یا د بمونو او چاودنو لويري ژوند تریخ سوی دی. یو شمیر عام افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي.
د زابل ولایت خبر کوم چې طالب د خدای په خاطر باندې نو بس څوک وزن لري چا سره جات کوي په خپل فیصله وکړه کومه ظاهر روانه چاره لرلې نور خپل ورونه ما وځنه را خپل کور کلی وطن کې شه. السلام علیکم، سپمنت پیغام لرم. ګوندې وخت مې واخ افغانستان ته سول او اوربند اوربند سره سي دروازه خو مو شپه استراحت تیر کو خو چې کله یو تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې به له مرګ او له وژنې او به دا خبر هم بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دا چې په دا کې دوايو کې افغانستان د سولې لپاره.
السلام علیکم، زه جمهور ورشه ټول ملت سلامونه کوم او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د سلیخ ته لمده مملکات په اور کې وسولو نورې پرېدې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړه، چا روسانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته، نور په لحاظ د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شوی او دا خوار زورې د ملت د سولې په خبر کې دا ټول رسورونه ورونه سي یو نوماو ته نه دا وزر دی ټول نو ما دې تا غو ار کم څه مرګول دي دا دې کې پاک اتحاد راولې پړته دې پړو وي ورته دې وړو وي الله تعالی دې ته ملک دې کې سول راولې دا ملل خو دار به در سول.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کې چې د روانې مې میاشتې په نهمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویل چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوی پر نوملړ کار کوي چې د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د په وینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونی اوربند ته زمینه برابره کړي.
د کومې د روزو جوړ خبرې چې د موږ د غدوا کو چې اعلی تعالی د افغانستان کې سولې راولي اعلی تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نن دایل نورو دا عام ولس جوړ باید ته د شکار وکړي چې سولې تر اچي د شکارونه کې چې فرمایشي کاری ورور چې هغه د موږ خبره نه لګا مخته د دوه ها غونډه چې وو د کسان ډیر تاکري نو موږ دایل نورو چې باید دا عام مس داخله ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي طالبانو له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي.
شاوخوا یو کال دمخه افغان حکومت د روژې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو لخوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشۍ په آرامه فضا کې ولمانځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ، خو طالبانو اوربند ونه ختاوه بلکې خپل وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
ځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري د ازري رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوهمنی مایی کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لری کولو او پر ځای د لوی پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان بریج جنرال عبدالرزاق صافی سټارز اند سټرایپس ورسپانی ته ویلي د په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم پنځه سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورسپانی ته ویلي له تیر ژمي راهیسې د وړو پوستو د لری کولو او پر ځای د پوځي اډو چې تر څلوېښتو پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 2400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکي مینه منګل د کابل په کارتیناو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي. د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار شوی او که د شخصي ستونزې او دشمنی په نتیجه کې وژل شوی ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې د داعش ډلې د جلب و جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې د قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. کندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رشتيني راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د شوډلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شل کسیزې ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلي وو، تیره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دوه تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا 100 شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول شوي قومندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګې، زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلي، نو او چې کله رال ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول شوي قومندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه هم سیان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېر ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی، دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژني.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. د پاکستاني چارواکو په وینا په حمله کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حملې مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حملې وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیه عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل شول. د بلوچستان د کورونیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستانی میلمانه حاضر وو. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سویده. دغه پروژه چې ارزښت یې شپیتو میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې له لارې مو راستولیدنې سره احمد علي کوزی له هلمند لیکي: له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر او د دې ځورېدلي ولس په خاطر اور بند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند له ولایت لیکي: وایي ټول افغانان باید په روژه کې له یتیمانو سره عاجلې مرستې وکړي. ژمن له ګیلانه لیکي: ښه به وي چې نور د طالبانو په ځای له پاکستان سره خبرې وشي. اتل له زابله لیکي: د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي، ځکه چې طالبان د ملکی خلکونه د سپر په توګه کار اخلي. او قیام الدین مبارز هم له هلمند لیکي: وایي زما پیغام داده چې خبریالان زموږ د سترګو تور دي، حکومت باید د دوی ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. له ټولو اوریدونکو منندوی یو چې پیغامونه راستوي. ستاسې پیغامونه د ازادي راډیو په خپرونو کې وخت په وخت پرې شي. اوس چې 8:30 دی، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې زیاتې کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی او پرون له 1900 کسانو سره خبریالانو ته وښودل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستان ووزي، دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس د امریکا له حکومت وغوښتل چې مخکې تر دې چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، باید دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې حمله کې یو ساتونکی او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وایي په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې سات د خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو: ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې یې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي، حوصله نه وي شوي او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوي وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي، قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کیدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کیږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کیږي، یعنی تر دې چې دی موټر نه ورکوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کیږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعاله دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي هسې چې لیدلي دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کیدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو را وګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. د کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه را ښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټ. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنې ډېر کار ورلې. بس زمت همدغسې لاړم، بس د خدای په امانی وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبورېږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي، نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي، باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي یا صله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه ده ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه ده ورښودل سوی. موږ کوی سو ماشومانو ته له دوه کلنۍ نه وروسته موږ زده کړو چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او که لاړ سې مخ ته اوبه وروشیندې.
یوه خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنې سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشه لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې مطالعه رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څنګه څه کوي؟ خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي دی زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلا را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانه برکت سي او بل وهي، دوی په واز دیتی چې یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره په سترګه چا په 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دی وسنجي. ما ترې خلک بې غیرت وایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسیږي. ما ترې خلک بې همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، ودي وایي خلک. او بل زه خو د یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي، چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د حقیقت څه دی په یو بل او نیز خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربند غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربند دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په همدې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې میلمه دی. پروتن صاحب، ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، سټډیو ته راغلی. که پایلې لدین کوچې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو، که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شو، ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار، خو وسلوالو طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري نخبره شو، پکې راغلي و چې د روژې په میاشت کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید ترسره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسې په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاشت کې څومره د توجیه وړ دی؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اول لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکرو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغو کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حل زلې دي. زه ډېر متاسف یم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اوریدلې دي چې موږ صلح غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لہذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نکدی، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکوو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای. هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربند مسلې ته کرا شو په ځانګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاش کې باید، په رمضان کې باید اوربند وشي، خو رد شو. دغه دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص دی، د اسلامي شریعت خاص دی. یعنی اوربند په دې معنا چه جنگ باید قطع شه، هغه هم هغه جنگ چه متاسفانه تر اوسه معلوم نده چه حق به کوم خاک ده. لحاظا یعنی داس جنگونو ته داس توجیه ورکول چه د بیخی سل پسل جهاد ده، ده هم ظلم ده، ځکه چه اکثرا دغه جنگونو قربانیان کده دی خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه، متاسفانه عام خلق دی، حتی مونگورو چه دی خوانه هم کلا کلا دی دولت پو بمباریان و دی امریکانو پو بمباریان و ماشومان و جن سویدی شهیدان سویدی او دی اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی، متاسفانه عام خلق لمنزه تلیدی چه ده اخبال دی رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی او هم دارنگ دغه اوربند زمینه ساز د دل پاره شی چه بالاخره ده هیواد که دائمی صلح راشی.
خو طالبان هم دغه مسئله ته په ځنګل ډول د اوربند نه کول ته ډول اسلامي جنبه ورکي او وای چې په اعلامیه کې لکه څنګه چې موډان دی ویل هغه اعلامیه چې د دوی د لوري نه خبره شوې ده بیلابل جنگونه د اسلام راخصی دي، د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې کوم جنگونه شوی دوی ویل چې دا په رمضان میاشت کې شوی دي، یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکال یو ډول اسلامي جنبه ورکي او دې ته تاسو کوم نظر ګور؟
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي، صحابه کرامو کړی دي، د اندلس فتح او عمدارنګ د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې دا قیاس مع الفارق دی، یعنی هغه هغه جنگونه و چې یو خواته سل پسله کفار و یو طرف ته سل پسله هغه کسانو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه و سلم په مقابل کې ولاړ و. اما نن هغه شرایط نه دی، یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا مکمل کافر دی و بالاخره دوی لمنځه لاړ سي و اخوا ته سل پسله مسلمانان دی باید جهاد وکړي؟ نو زما عرض داده چې د دی خوانه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکړي، یو څه ناڅه دولت باید ومني تنازل وکړي، یو څه ناڅه دولت طالب باید ومني او تنازل وکړي، او بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي. د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي. لهذا دغه اوربند یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي.
یعنی روان جنگ ته ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا؟
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم، ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا، ما ته زما اسلام مهم دی، زما عقیده مهم دی، ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی، زما خلق باید اونه و جلسه، زما د اسلام او زما دینی شعایر باید سپکاوی و نشی که آقا امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی، زده هیچا حمایت نکم، لیکن ده بی موجب جنگ دخمنیم، زده چه هیچا حمایت نکم، لیکن هر حق سوک چه زما بیگنا رور، زما بیگنا خور، زما بیگنا هموطن وجنی، زده آقا سر در سخت بخالفیم او ده دغا کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلو.
دیر مننه مولوی صاحب، څه فکر کوئ چې ولې مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو، یعنی دلته چې دا کومه مشورتي لویه جرګه ترسره شوه، حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبیک وویل په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې، ولې طالبانو استاد په نظر باندې اوربند ته غاړه کینوخه؟
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي، ځکه زما نظر هم داده چې دا لوی جرګه ملی لوی جرګه نه و، دا حکومتي لوی جرګه، ځکه په دې مخ کې لوی جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړم، اما دغه لوی جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت و نکړو. او بل خبر داده چې په دغه لوی جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته علما او ته هم باید حصہ ورکړی شوی وي، اما هغه علما او ته حصہ ورکړی شوی چې هغه دولتي علما دي.
خو ولکې کې د سړي د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی.
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زیدو سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت له خوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کله مطرح شوی نه دي. اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي، یعنی زه دا نه ردوم، اما تر کوم حد پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لوی جرګه کې ډیر زیات،
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو د پاره دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وي، اما زه د سه وایم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویل دي. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډیر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه، ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید د دوی څه خواسته او څه غوښتنې ته لبیک ویلي. اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمينه مساعده شي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د سولې مسله یاد کړه، د اوربان چې د اړینو باید شوي وي او باید وشي تر څو سولې ته زمينه برابره کی. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګل ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علماو لخونه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا 99.9% ټول عقیدوي مسلمانان دي، او یوازنی قشر چې هغه بالاخره د مونګوتاس دین او عقیدې سره تړاو لري هغه علما دي. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی. لہذا پو اوس شرایطو که علما و تا پو کار دی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی دی، اجتماعی دی او فرهنگی دی، باید دوی خپل آواز پورته کری او تر خپل حد او وس او توان پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړي.
همدغه اواز څومره پورته شوی دی څومره ګوري؟
متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندی د ځینو علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی، هغه امامت کې هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریب که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري، او دولت د دوی اقتصادي مشکلاتو ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي، بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما ته په کار دی حقانی علما ته چې دغه شیانو ته توجه ونه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، ریپورټونه داسې موجود و چې هغه مولای مامان هغه مسجدونه چې د حج اوقافو وزارت سره رسمي ثبت دي د هغوی ماشونه لوړ شوي دي، دا کیسه یعنی غلطه وه داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه دی چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمي امام جوړ شم، ضرورت هم ورته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د راډیو ازادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته، لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علما سره زه رابطه لرم دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوي دي، خو په عمل کې کیدای شي شوي وي کیدای شي نه وي شوي، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوي.
ډېر زیاتمننه مولوی صاحب کوره ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن و چې د نن په خبرونه کې زموږ میلمه و. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله پامان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio